درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلیږي. د افغانستان پر خبره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپان په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دوړو حملو کې 15 شزي او درې ماشومان وژل شوی دي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پي سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لقبلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. په اعلامیه کې هم دا راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پي او نورو تروریستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت خپل جدي اندیښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکې بشپړتیا ته درناوی لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولیده چې 304 د شکل لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتی متره سور لري او وزن هم 300 ګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې کښل شوې دي. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلو وره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننې مسابقې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکې هم وي. او اوکراین وایي د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 په پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې 19 ویشتي او له منځه وړي دي. د اوکراین پوز نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بی پیلوټ الوتکې د پلازمینه کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو، هوهرات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې په نښه شوې. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خاط کیف او سیمی سیمو هم د وو توغندیو په وسیله حمله وشوه. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سومي سیمی سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمی ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
کله چې خلک څه شګیزو بیګانه لري وڅګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی جمعانه کې ولاړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ښځو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حمله په جواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتري. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي،
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښې خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نښه شوي چې لامل یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوې ملکی حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دې ډول بې پاکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیانو رحم زیات کړي. سوشیټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخه کړي چې لامل یې لږ تر لږه اته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخه شوي دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خود طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړي او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستانی اړخی په پیخه کې په نخه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه ده شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو وم او مرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوال فعالیتونه دي مش اچیر نه تل دي سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
ملخ د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبر شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخ غړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. حق ول طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخ کړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
له دې راپوره وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درز ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پي ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرداشت شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغې باندې برید دی، سرغړونه ده. او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېیم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتنه لري شمس صاحب. پاکستان دا منظورم دار چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اومده وختنه خو هم ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغه دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو وارد اولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا چې پاکستان دومدغه سکړې په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابره کی او هغه اوس ولسی خبرګونه ماغه ته پیدا شوې ده په سولېزه توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو وسله مبارزه
کوي په شي فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي که چیرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او افغانستان په پاکستان حمله نکوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي
پاکستان خو دغه ډېر مودې راځي چې دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دي او بل دغه سیمه چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمه ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمه نه ما خود مختاره وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی دا او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړی کړی دی او مایا نسی نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړی دی
ډیر مننه سلامت اوسه شاخله زردشت شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میورسي بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسي فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک هم غوالي او دنیا هم غوالي یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم د دغه عمل ترسره کوي بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دې ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي چې شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی پاکستان تاسو ولیدل چې ورما ورس الته بریډ وشو او پوزیانی ووشل شول نو ګټه په څه کې ده
ګورې پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی د ډیر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابله په نوم دنیا نه د فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده نوې ملکي حکومت هم راغلی
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دوړو خو ترمنز لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخی جګړې په سبب بشي
زه فکر نکوم یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده او غوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان ده بل طالبان واک د ایسای پلاس ده طالبان ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پویږي چې طالبان دموږ د اجازه نه پرته هغه خپل کورونې تم نشرات لري نو په طالبان دې په مقابله کې چنه کې یو څه د دې چنن کله د اغم دام سختګی ده او بل تاسو په یاد وساتئ الته پاکستان د نه نه د بلوچستانو مبارزین د چاغویم ډیر مبارزین په افغانستان کې پناه کړی ده دوی غوالي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم د حمله کړی ده هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکړه ده یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا
یو باج د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نیوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15مې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغو رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستانه ووسي. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15مې راپیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې څخه د روان کال د فبروري تر 23مې پورې له 544000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنې شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنې شوې دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 12 نورو ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دنده وګماري.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته زم راځم. د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 2 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو ګاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې ولو بهیر ټاکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو او غزنا ورناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیری ونی راهیس دیار لس روغتیایي مرکزونه تړل شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیارلسمه نیټه خپل فعالیتونه درولی دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مؤسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېدو. په غزنی کې دیارلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا وه خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوې بیرته برابرې سي. د عامې روغتیا وزارت او مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دې هوارې او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډېر په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاصي تر څو بیرته د ښځې ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي وخت باید خلاصي ورته.
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه دیارلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او لکه بله ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولی خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولی. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
تنه د غزنی د بخش
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روختون درلو چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روختون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خونی زبرخه کې زیات زده کوونکي او خونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعد مرغه د سویډان کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زده پوهانه په برخه کې د سویډان موسسې لا کارکون کوم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تن چې په افغانستان کې په مرسندوی چارو بوخت دی او دا هم نو غاډی نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وتاړل شو لو نشي کولای کار وکړي او کونو دي د ټول کارونه غیزمن دي او د میلا ترانس لاره درمال په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کې ګلوې ځای ده. دا سمال چې خلک او بوډو دین لري او لولګی مري خودی سازمانونه ته په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور په د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپل اکسپانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څو باندې سلویختو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسره لدی چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 10,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وقته د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي اوس مهال په افغانستان کې لسو کورنیو څخه اته ناپاکي اوبه شي. د کمشنری په خپل اکسپانا کښلی چې پاکو اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې پاکي اوبه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته د محدود لاسرسي او د هغې د پایلو په اړه د اندېښنې په خودلو سره ویلي اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه اتې ناپاکې اوبه څښي. یا سازمان په خپل اکسپانه کې لیکلي چې پاک اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو خطر زیاتوي. یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی. دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخه دغه بیمار کیږي، د کریمان اساله کیږي، سفراخ پکې کی، کله 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 بخې کله بخنې هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د کابل ښار د دیار لسمی ناحیه اوسیدونکو محمد نسیم هم د ورته ستونزې په اړه وایي
موږ د کابل د دیر لسمی ناحیه اوسیدونکو له بده مرغه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ یو او د کارونې لپاره کافی اوبه نه لرو. موږ خپل اوبه د موسسو لخوا په جوماتونو کې له کیندل شویو څاګانو ترلاسه کوو. هیله ده چې مسؤلین د دې ستونزې حل ته پام وکړي.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لډلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دوی ته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمات، اسهالات، مورقي، مختلف انواع د زیړې ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوي اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15-20 دقیقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلور ور واچو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سي حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې یوه پایله یې د روانو او تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.